و چاربیتی های از این جانب مفتون است.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونه ته موزه فريده سيال د شمس الحق تازه ده د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم پیل په خبرونه کوو
د اي اي ام یا نړیوال مرستندوی ماموریت په نوم یو سازمان تایید کړ چې په غور ولایت کې د یو بهرني کارکونکو په شمول اتل لس کارکونکو نیول شوی دی. د سازمان دن په ویلا میکي د طالبان لخوا پردي نیونی د خوشنۍ ترګندول سربیره ویل دي چې دری کارکونکو چوبه کې یو بهرني او دوا افغانان وو د سپتمبر په 3 منول شو او د سپتمبر په 14 منېټه 15 نور افغان کارکونکو هم له همدې دفتر څخه نیول شو دي. د دې خیریه بنسټ په وینا نیول شوی کارکونکو طالبان کابل ته انتقال کړی دی. په غور کې ځای سرچینو د نوم له خوده په شرط ازادي رادیو ته ویل شو دا کسان د دې ولایت پالال او سر جنگل لوسوالی کې لخپل کاري دفترونو نیول شوی چې په کې شپک میرمنی هم شامل دي. همدارنګ نیول شوی بهرني کارمندان په کارمندانو کې یو امریکایي هم شامل دي چې د غلطه د معلولینو سره د مرستې لپاره کار کاوه. د اي اي ام او سي په خپل اعلامیه کې ویل دي چې دوی ته د دې د کارکونکو د نیول کېدو په اړه څه نو ویل شوی ول دي هم خبر نه دي چې ولې کارانی ول شوې دي. خو په غور کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبد الحی زئی مصادر رادیو ته د دې کسانو نیول تایید کړی دی او یادای کړی دی چې ګوند دې کسانو یې سویت ته تبلیغ کاوه. نو مولوی ویل دي چې د دې کسانو د نیولو چاره له کابل سمبال شوې ده. په کابل کې د طالبانو استخبارات او امنیتي چارواکو تر اوسه د دې کسانو د نیول کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا کراچی خر پولیس وای د سپتمبر له 9 تر 14 میه نږدې 550 افغان کډوال نیولې دي. پولیس ادعا کوي چې ټول افغانان یې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولې او د نه قانون کډوالو پر ضد عملیات دوام لري. خو په کراچی خر کې د طالبانو د حکومت لوی قنصل سید عبدالجبار مشال رادیو ته ویل د بندیانو شمیر شپږ سوه تنه دی او په وینا یې چې ډېر بندیان قانوني اسناد لري. د دغه افغانانو نیونې وروسته تر دې بل شوې دي چې د سپتمبر په 9 نیټه د سند ایالت ای حکومت په دغه یالات کې د بی اسناد او افغانانو د برخلیک پړه پریکړه وکړه. پاکستانی چارواکي وايي د نه قانون افغان کډوال شتون په هیواد کې د نامنۍ د ډیرو لامل دی. خو پاکستان کې میشت افغانان بیا د ادعا ردوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې باندې 200 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغه داری پرون پنځمبي ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه پوښیدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سندی میکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او د لړۍ د غسر روانه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه ویاند د لا مانی ازادي رادیو ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د اړو 14 میلیونو وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړني توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري څو خپل فعالیتونه دوام ورکړي. او عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغه کمپ نه چې په لزګونه زره کسان پکې د ردی د خپل وګړو ستنول چټک کړي. ډېری دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو یا هم لاتړو ښځې او ماشومان دي. بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولي په اوږدو کې د افراطیت وسلوالو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل شي. روس له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوو د 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه. د ډلې اعلان شوی خلافت هم ختم کړ. هغه وخت د دې ډلې په زرګونه جنګیالي او د کورنیو غړي د الهول په نوم کم ته ولېږدول شول چې ډیری یې د عراق وګړي وو. د عراق چارواکو دې کم ته چې د عراق او سوریې پر پوله پروت دی د عراق امن ته جدي خطر په سترګو ګوري.
اوس به هم د پیل مطلب راواخلو. د اي اي ام په نوم د یو خیریه ټولنې اتلس کارکونکي په افغانستان کې د طالبانو امنیتي مامورین لخوا نیول شوي دي. اي او ام په بیان کې ویلي دي چې نن یې 15 کارکونکي په غور ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوي، خو درې نور همکاران یې د سپتمبر په 3 نیول شوي. تفصیل په دې راپور کې
اي اي ام یا نړیوال مرستندوی ماموریت تایید کړی ده چې د یو بهرني په ګډون اتلس سنه کارکونکو په غور ولایت کې نیول شوې دي. د ماسسې پر خپل وپانه په یو بیان کې چنن خبر شو ویل دي چې درې تنه کارکونکو نږدې 12 ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوی وو او 15 تنه نور همکاران د چهارشنبه پورز د وګي په 22مه له همدې دفتر څخه نیول شوی دی. د خیریه بنسټوي ورته معلومه شوې ده چې همکاران کابل ته انتقال شوی دی. په غور کې سیمه ایزو سرچینو د نمونو د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د آی ای ایم کارکونکي چې شپږ تنه میرمنې هم پکې دي په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې د دې مؤسسې له دفتر څخه نیول شوی. همدارس سرچینه زیاتوي چې د دې مؤسسې نیول شوی بهرنۍ کارکونکی یو امریکایي وګړی دی. آی ای ایم په خپل بیان کې ویلي دي چې د دوی د کارکونکو د نیول کېدو د علت په اړه څه نه دي ورته ویل شوي او دوی هم له دې نه دي خبر چې همکاران یې ولې نیول شوي. خو په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي تور لګوي چې د کسانو د عیسویت لپاره تبلیغ کاوه. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې د آی ای ایم د کارکونکو نیول تایید کړي او د شواهدو له خودلو پرته ادعا کړي چې غنی دوی عیسویت تبلیغاوه. نو مورای زیاتوي چې د دې کسانو د نیولو سپارښتنه یې له کابل ترلاسه کړي، خو په کابل کې د طالبانو استخباراتي او امنیتي چارواکو او د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دې کسانو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. آی ایم وایي چې له 1989 کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي، له 300 زیات افغان کارکونکو او له 100 زیات رضاکاره بهرني عیسوي متخصصان لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دا مؤسسه زیاتوي چې تمرکز پر دې دی چې له افغانانو سره د ظرفیتونو د جوړونې په چاره کې مرسته وکړي. عیسوي رضاکاران د نړۍ په ډیری بیوزلو هیوادونو کې له غیر حکومتي ټولنو سره د بشري مرستو پر اساسولو کې همکاري کوي. طالبانو په 2001 کال کې هم د شلټر ناو په نوم د جرمنی خیریه ټولنې اته بهرني کارکونکو عیسویت ته د تبلیغ په تور نیولې و. دا ډله چې دوه د امریکا، دوه د استرالیا او څلور د جرمني وګړي پکې وو د 2001 کال په اگست کې ونیول شول او نږدې یو میاشت وروسته د نړیوالو په منځګړتوب خوش شول. له دوی سره د شلټر ناو شپارس افغان کارکونکو هم نیول شوی وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمیر مشرانو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی د پنځشنبه پورې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمه مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت پر زیاتوالي اندېښنه وښوده او د دغه هیواد وضعیت پر مرکزي ثبات، پر مرکزي اسیا د ثبات او امنیت لپاره ډېر مهم وباله. تفصیل په دې راپور کې.
د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمیر ولس مشرانو د دغو هیوادونو د مشرانو په پنځمه مشورتي غونډه کې خپل هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د تاجکستان ولس مشر امام علي رحمان په دې غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ په دوشنبه ښار کې جوړه شوې وه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمه مشورتي غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان څخه تاجکستان ته په ناقانونه توګه د تیرېدو لپاره د ترهګرو ډلو د هڅو یادونه وکړه او زیاته یې کړه.
نو بلسکي پدات بوله استرادانه برادسکو افغانسکو نارو
په تیرو کلونو کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو هڅو سره مخ شو چې وختلې له پولیس څخه زموږ هیواد ته راشي. دوه ځلې مو له پولیس څخه د انصار الله جنګیالیو له تیرېدو مخنیوی وکړ. هغوی وختل چې د تاجکستان په مرکز او نورو سیمو کې یو شمېر ترهګریز بریدونه وکړي.
د تاجکستان ولسمشر د غشان له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشې توکو د قاچاق هڅې د په اشاره سره وویل. تیر کلی له افغانستان سره په پوله کې شاوخوا 15 ټنه نشې توکي کش او نیولې دي. په ورته وخت کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې د سیمې پر امنیت مستقیم اغېز لري. د میرزایوف په وینا دا ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره د پولو د امنیت د اوبو د کارولو او د سیمې د اقتصادي تګلارې په اړه خبرې وشي او د دې کال لپاره یې له افغانستان سره د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه:
زه دې پایلې ته رسیدلی یم چې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره زموږ چلند باید زموږ د ګډو ګټو او زموږ ترمنځ د همغږۍ پر بنسټ ترسره شي. د دې کار لپاره موږ د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځانګړو استازو په کچه د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز کوو.
د قرغیزستان ولسمشر صدیر جباروف هم ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیتي سیستم له لومړیتوبونو څخه دی او د ده په وینا هغه پېښې چې په دغه هیواد او شاوخوا کې رامنځته کېږي د سیمې پر وضعیت مستقیم اغېز سلری. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دوی له ټولو هیوادونو په تیره له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د افغانستان د وضعیت او د سیمې هیوادونو ته د ګواښ په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ادعاوې حقیقت ته نږدې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
بعض قدرت های منطقوی چون روسیه بسیار علاقه مند هستند که نفوذ خود در آسیای میانه حفظ کنند و در
زنی سیمه ایس قدرتون لکه روسیه پا منزنه اسیا که دخپل نفوذ در ساتول لپاره دهره لیوالتی ها لدی او ده نفوذ باید یو پتا ولدی ده ویری پتاوی ده وهم پتاوی او داس یو پتا چی ده منزنه اسیا ده برباده لامل شی او ده پتا نن افغانستان ده او ده یو وهم ده او لواقعیت سر سمون نلدی
هم اینو با واقعیت مطابقت نداره. باید کشورهای منطقه بخصوص کشورهای آسیای میانه مستقیما با طالبان حکومت طالبان وارد گفتگو شوند.
دا لومړی ځل نه دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د یاد هیواد د وضعیت له امله خپلو هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوې، تر دې مخکې هم د دغو هیوادونو لخوا څو ځلې راپورته شوې، خو طالبان یې بې بنسټه بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په دې اړه درته راپور ولرو چې نن د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ وه. دا چې سږ کال دا ورځ د چا په نوم نومول شوې ده، ورزول احمد تکلی په دې راپور کې اورو.
د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا ورځ د دې لپاره د ډیموکراسۍ په نوم ونوموله چې د دې سازمان غړي هیوادونه ډیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو عمل وکړي. نو ځکه د سازمان په 2005 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15مه د دې ورځې په توګه ولمنځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. د ډیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده، خو په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي ارغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې ګنې ډیموکراسۍ له سرحده وتلې ازادۍ ته وایي. د سیاسي چارو شنن کې ګلالۍ مموزي چې اوس مهال د جرمني د بونخر د ایالتي شورا غړي ده په دې اړه وایي:
دیموکراسي دا معنا لري چې د ټولنې هغه غوښتنې په یو قانون کې راټولېږي چې بیا یل دین یو دولت جوړیږي. دولت دا وظیفه لري چې قانون په ملک کې پیاده کړي. په تاسف سره وایم چې دیموکراسي له نوم نه زموږ په وطن کې یو ډېر منفي تشریح کیږي.
د ټولنیزو چارو د پوهانو په نظر دیموکراسي په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري او کومه ځانګړې نمونه یا موډل هم نشته، بلکې اساس او بنسټ یې د وینا او د بیان ازادي ده. همدارس د دیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه پر دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د دیموکراسي د معیارونو او بنسټونو د افغانستان تیر جمهوری نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر ځای رامنځته شو درلودل، خو دا بیا جلا خبره ده چې فساد څومره پکې وو او ناامنی څومره وه. مګر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته د هیواد پارلمان یا مقننه قوه لمن زولړه د طالبانو د قضا او حکومت ولې پر څرنګوالي انتقادونه کیږي او پر رسنیو هم سخت محدودیتونه ولګیدل. ملګرو ملتونو سکل د دیموکراسي ورځ د راتلونکو نسل د ځواکمنولو په نوم نوموله ده. ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سکل به د دې ورځې د منځنۍ تمرکز د دیموکراسي په وده کې د ځوانانو پر رول او د دې خبرې پر یقیني کول وی چې د ځوانانو غږ د نړۍ په مهمو پریکړو کې شته. ملګری ملتونه همدارس ټینګار کوي چې ځوانان اوس مهال او پراتلونکو کې د دیموکراسي ساتونکي دي.
اوس په درته د ملګرو ملتونو په مربوطي او بل راپور راوخلو چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو غوښتونکو شوي دي او ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو حقوقو امرات کړي. د خبره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ کړي ده. په دې اړه درته راپور لرو. د دې راپور تر خبرېدو وروسته احمد شیبر درته د ازادۍ رادیو فرهنګي مجله لري په دې سره تاسی غوړم چې مکسره پاتشي.
د افغان خزو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په دوام د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي د خزو په وړاندې د طالبانو سیاست په افغانستان کې نرواکي تګلارې پیوړی کړي دي. دغه انسټیټیوټ د پنځم به پورز د راپور په خبرورو سره ویلي چې دغه وضعیت افغان مرمنې له جدي رواني ستونزو په ځنګړي ډول ویری استراب بی خوبي ستړیا غوسه کېدو او د ځانوجنې په اړه فکر کولو سره مخ کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان مرمنو او نجونو خپل هویت د زده کړو کار تفریح سفر او ورزش حق له لاس ورکړي او بشر دوستانه مرستو ته له برابر لاسرسي محرومي دي. خو طالبانو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې میرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي. هغه څه چې افغان میرمنو له دې وړاندې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونه په ژوند منفي اغیز کړي. سارا او شکیبا چې د کابل او تخار اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته ویل
برای زنان افغانستان فعلا همروز
اوس مخال د افغان خزو لپاره هر ورځ یو تدریجي مرګ دی. له ټولنې د میرمنو لري کول او ورځ تر بلې پر وړاندې د دروازو تړل ان د دوی د ځانوژنې لامل کېدای شي. زخپل چې کار او وظیفه نشم کولای لخپل ژوند ستړي شوی یم. د ځان لپاره هیڅ خراتلونکې نه وینم.
دې بار خودمو نه وینم.
بعد از آمدن طالبان
د طالبانو لاره تا کورستان جونې ډیر بی ارزښت او په کورونو کې نول شوې دي. زخپل د قابلیت د برخې محاسلوم خو حالات ته پکاتو می دوام ون شو ور کولای. د طالبانو بندیزونو او منفي افکار را باندې تیر غیز وکړه. په خو می ټولنیز شخصیت درلود. خلکو او دوستانو سره می خبرې کولې. خو اوس غواړم ډیر وخت یوازې وسم. له ژوند ستړی شویم. راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم.
خو د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د افغان خزو په مادي او مانوي ملاتړ ټینګار کړی ویلي دي چې پر طالبانو د جنسیتي اپارټاید د دادی کولو د مخنیوي لپاره د فشارونو د دوام تر څنګ باید امریکا او نړیواله ټولنه طالبانو ته روښانه کړي د خزو په وړاندې چې کوم جنایتونه شوي قانوني ځواب ورکونه به ورته موجوده وي. د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د امریکا او نړیواله ټولنې څخه وغوښتل چې په جدي توګه د طالبانو ته اعلان کړي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر بنسټ چې افغانستاني غړیتوب لري د دوی د حکومت مشروعیت د ټولو افغانانو د حقونو په ملاتړ درنوي او تضمین کولو پورې اړه لري پرته له دې چې جنسیت ټولنیز او سیاسي توپیر پکې په نظر کې ونیول شي. د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان باور لري چې د خزو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو تګلارې د افغان میرمنو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان خزو په څنګ کې ودرېږي. د خزو د حقونو فعالې سوریا سبیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وی کرده طالبان در برابر زنان زمینه خشونت
ها دغه زو پوړاندې د طالبانو تکلارې دغه زو پوړاندې ټولنې ستوري خولې د زمينه برابر کړې ده. ځکه په افغاني کلتوري ټولنه کې لا هم ټولنیز باورونه موجود دي. دغه ستونزې او دغه زو پوړاندې د طالبانو تکلارې په ټولنه کې دغه زو ارزښت زیانمن کړی دی او دغه زو پوړاندې توتري خولې پرخ کړی دی.
زایښه ګسترشته راست
فلورانس صافی د خزو د حقوقو بل فعال ویل
مسله افغانستان یک مسله یا موضوع
د افغانستان مسله یو کوچنی مسله نه ده چې موږ هغه د افغانانو په غاړه واچو او وایو چې دا حل کړی ټول اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول ملګری ملتونه او امریکا د دې مسولیت لري موږ په تیرو دوه کلونو کې افغانان په ځانګړي ډول انجونی او خزي چې له بد وضعیت سره مخ دي د دوی د زده کړو او کار بنسټیز حقوق مو نه دي ترلاسه کړی
اسبه مو نه رسیده
په تیرو دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي لشپګمو ټولګیو پورته تر پهونتونې د جنوب وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او په ډیره دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولې افغان خزي د غشان حق نه لري چې تفریحي پارکونو عمومي حمامونو او لوبغالو ته لاړ شي او لشرعي محرم پرته وګد واټن سفر هم نشي کولای خو د طالبانو حکومت د افغان خزو د حقوقو مسله د افغانستان کورنۍ موضوع بللې ویلې دي چې په دې اړه به فشارونه بې پایلې وي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مو کوم دا افغانانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین منسو د استاد شپون هم تلین دی نیمه غنیه د نصر پاړوی
هر کله چې چالوستنو فکر کوا چې دا دوی خپل ژوند کیسه کوي
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کسلیکوال سولمل نظر هم خسته
د ناولین ما ته د لاندو کیسې ډیر خوند را کړی دی
له استاد نجیب منلی سره مې یوه نقدی مسله مطرح کړي
شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده
د وی پیغل شاعری شبی سلطانی شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر مې هم خسته
کله کله چې زه یو شعر په خوشحالي لیکم به یو قفس زه خا یو پرنده آزاد شوم د احساس کوم او که خفه شعر لیکم به د احساس کوم زما یو از نه کور یو کلام او کتاب چده
دا اونۍ د افغانستان د دوو خواخوږو کلین دی یو استاد صادالدین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو بل نانسی هچ دو پری ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو یکشنبه د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هچ دو پری تلین وو مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یو راپور کې شریک کړم د نانسی هچ دو پری هڅو ته به مخه کړم اغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول دا لومړی ځل په 1918 کال کې خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې د سولې په هغه کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او باخرونو په لمنو کې چیرنې کولې استاد حبیب الله رفی وای چې شاغلی او اغلی دوپری د هڅه کوله چې د لرغونی افغانستان تصویر دنیا ته وشي استاد د مثال په ډول وای
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړی چې 6000 کال پخوا جوړه شوې ده دا مجسمه ډیره ابتدایي مجسمه ده فقط یو ورکی تیګه د شپږ انچ لوړه ده په دې کې څوک راغلی یو بل تیګه یې پکې وهلی د سترګې خاتونه یې کش کړي د خولې خاتونه یې کش کړي ډیره ابتدایي هغه ده لیکن ډیره لرغونې ده یعنی په دنیا کې 6000 کلنه مجسمه ښایي هم دا زموږ مجسمه وي په دې د کار کړی دی او غي دی او هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړ شوی همدارز د افغانستان د غارمیشتي دورې په انسانانو د چیرنې کړی دی هغه آثار چې د غوینه را پاتې د غیب کې دایي آثار هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه او د غونه را وروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی دې یو لوی کار چې کړی دی لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغه د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ دا وخت دې میړه زندانی شو بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ په خپل میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه د هلته د اکبر پونم یو مؤسسه جوړ کړه په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفی هم له میرمن دوپری سره همکار و. استاد رفی د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار او د راغون شول ټول شول او وساتل شول. همدارس د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي واغه وسات چې د دې ځای نه قاچاق شوی وو د غوپ پیدا کول او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یو ډېر ښکلی پروژه جوړ کړی او پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه معلوماتي کتابونه 50 کتابه 60 کتابه 10 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل. د کلي ځوانان به راتلل د کتابونه به اخیستل لوستل به بیرته به راوړل بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دي. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دي، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دی د کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول. هغه کتاب به چاپېده بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیه په حیت کې استاد رفیع لاغلې دوپری سره همکاري کوله او هغه وخت د دې چاپ شویو کتابونو شمیر تر 300 تیر شو چې بیا وروسته هم دې سلسلې دوام وکړ. میرمن دوپری د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن ژوند کې 5 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکولم پانتون کې تاریخ لوستی دی په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو ترڅنګ د میرمن دوپری یو بل هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي په دې وخت کې دا څو وخت چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅیږي، هم د کوټو سو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم د چپس او پیکوري او پکې خطا وي د اخبارونو په حساب باندې خرڅیږي. یعنی په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاص غوندې او اصلا د لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه د دې خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوري او سمبوسي دا پکې خرڅې شي. په داسې اواسر په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد د راجمع کولو لپاره کوشش وکړ. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې د دې په همت باندې د میړانه باندې ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد در جمع سول وساتل سول.
د طالبانو د حکومت په لومړی دوره کې هم نانسی دوپری په کابل کې دفتر درلود چې کله نا کله به د دفتر ته ورتله. خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښوره کابل ته انتقال کړ. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې ترمنې وروسته د دې پونم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شغله زیروي.
یو اشاره و میلیون ورقه د افغانستان اسناد په پښتو، فارسی، نورویجی، جرمنی، سویډنی او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجود دي. یو غټه برخه فارسی او پښتو دي. د افغانستان په اړه موجود دي او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي بلکې د آنلاین سوي دي. په څلور کونج دنیا کې مورخین چیرونکو علاقمندان کولی شي د ورسره د افغانستان د معلوماتو مرکز پانه ده او د اخبارونو فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري. نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماستری اخیستې وه. بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتورا واخیستې. استاد رفی وایي چې نانسی دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده و، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې نانسی دوپری په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9مه په یو روختون کې مړ شو او لخپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونې یک شنبه ده د سن لیکونکو او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم کلینو. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه د چپڅې باور درلود. همغه څه لیکل کول څه چې لیدل هغه در سره شریکول. د دې صادق لیکوال په اړه لفريدي سیال څخور.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و. څه چې به لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني اثر تر شپېته کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلې دي. لیکوالانه مغني د دې داستانونو د نثر په اړه وایي.
ما دوی لوستل مګومان کاوه چې د یو کاسته چې خپل کلی څخه راته کیسې کوي او تا چې سلټي را لیکلیوالو خلکو سره مجلسونه کې پاتې شوی او ما دغه خبرو څخه ما خاص خوند اخیستنو ماده فکر کاوه چې زړه کټغه نثر ته ډیر لیواله یم ورته نږدې یم.
دا استاد شپون دا شین ټاغی بنګی غاړه ترخه پر پرخه غټیاله خایستو او د مچي زالې په ګډون یو شمیر داستاني اثر د د پاجون چاپ شول. داستان لیکوال سولمال شینواره وای چې استاد شپون له هغه افغان لیکوالو څخه دی چې ډیر لوستل شوی دی.
دی له دا دی چې د داستاني ژبه ډیر عالی ژبه و. نثر سره په لایو روانو بل د په ټول اثرو کې تقریبا چې مالوستي دي مینا او عشق هم زای شوې دا خصوصا د ځوانانو لپاره د اثر ډیر په زړه پورې لري. نه بل په دنیا اثرو کې سیاست او مینا عام غړه کړي لکه په شینټاوي کې
د دې کریکټر انزورول په برخه کې هم به ساری و. کریکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کریکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمال شینواره په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر د درې وړه ډېر مهم رول لري. د شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم ډیر عالی و مګر داسې فلسفي فکر په لیږدونه کې چتا فکر ته اړکان دي او ځینې فلسفه ته پکې به اکړي یا د خپل د کرکټرونو روان ته نوځي د څه پکې ډیر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ناولونو نه ما ته د لاند کیسې ډیر خوند راکړی دی. هغه لاند کیسې د ناولونو پرتلمنه ډیرې تصویري دي، ښه فضا لري، کرکټرایزیشن پکې ډیر عالی دی.
دا کرکټرونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل تک وګورو. استاد شپون چې د کندوز په خانابات لوسوالۍ کې چې د بنګي سینې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی او دا بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نیمه غنی وای چې په دوو دلایلو د استاد نثر زجلب کړیم.
لړۍ دا چې دوی ډیر خلکو په لهجه باندې لیکل کول او هر لوستونکو غواړي چې همداسې یو سوال ولې چې دوی سره دوی ورته آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه یې دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر یې کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي او نثري لیکنه یې ټوله په همدغه رقم یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي او هیڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر دی یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د د کامیابی نښې دي.
استاد شپون د دیارلس و شپګنویوم لمریز کال د وګي پانو نسبه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د څلور اتیا کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپل استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړی شعر مې ژباړی.
ما په خیال چې ناول کوم ژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شعر کوم ژباړل شي مرداش خراب شي زندگی دا تور چې مالی دیدی ده لنده بینوا خوب لالم سره او خیلی لنده انتخاب کرده خوش زوق هم بود، مگر بیا چاش پارسی ترجمه کلی خوشکی غرزه ولی تیخی نکن.
ده استاد شپون په ناولونو او لنډو کیسو خبری شوی دی، خو ده ده شعر په برخه کې خورا کم نقد تر سرګو کیږي. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونه و یو شپون به د یو استاد شاعر پایس هم وپیشندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که څوک راکړي مانا، پروت یم سر می شی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنگتن کې وو، روح می په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ولاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څرنګه کولای شي چې په خپل لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندې کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بی ځوان افغاني د شعر په اړه کې شیبا سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده. دا وایي چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه.
زه شکره وکړم ماته ډیر خوښ شیرنو ولیکم او ولوم خو زه ډیر خنم.
شیبا سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شیرونه ضایع کړی دي.
ما ډیر شیرنو ولیکو خو ماشومتوب شیرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 15 شیرونه ده.
شیبا په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. لوړکتونه تر اوسه په شوانځي کې انګلیسي لوستل ده. شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې خوژونه ګرد کارنه وو کاغذ خوښ ورته شي، او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبی سلطانی په شعر کې یو درد دی، یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې تر هغه هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمن نشي. داخل سلطانی د یو بل شعر ژباړه. تشپې زما په سیند کې کاڼی چې شعور دې درولی، زه ویاله شوم دې سیند ته بیرته تا سره ټکر شوم. ته شمال شوې زه دې ځان سره پسې یوړم، زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبی سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم آزادی راډیوی ادبی مجلې خبرونې تر لیشلې دي. په یو بل شعر کې هم د یو درد احساس له لوستونکو سره شریکوي. زه دې پریښودم خاپونه دې زما لوینو ډک دي، لاړې لاړې پلونه دې په واوره، نوی واوره کې را پاتې، رانه پاتې راته پاتې، ستا ګامونه ډکوم یې ډکوم یې. د شیبی سلطانی څخه چې میکله پښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي.
زه خپل نه پیغام څنګه احساس کوم، تر دا پیغام چې یو افتخار او جذبات لغزه ده، کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم په یو قفس زخه یو پرنده آزاد شغل احساس کوم. او کې خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یواز نه کور یو کلام او کتابچه ده.
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لاند شیر کې در سره شریک کړم. لیوان توب می د هڅل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو. لیوان توب می د هڅل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو، او هوښ ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شی لمانه ورک شو، د سپو په منځ کې ورک شو، او هیلې می ختلې ځکه هیلې رانه لري لوری سنور ها خوا لری لری رانتللی کوم افغانان چې داخلي سلطنت په سر په اروپا او امریکا کې ستر شوی دی او لیکل کوي څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنی افغانی روح یې خپل کړی په دې برخه کې د استاد نجیب منل نظر اخیسته
دوی کې چې ته په افغانستان کې ژوند کړې او دا غنې زنې احساسات دې اخیستل د ځان سره راوړي تاریخ او څنګه د پښتون پیدا کی یا په خپل کورنۍ کې هغه چې د مور پلار د خوانه د نور دوستان د خوانه دوی ته د افغانستان مبارک ویل کیږي او هغه نوستالژي چې د دې په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی د دوی لپاره یو افغاني روحیه ورکول شي مګر تاریخ خبر ده چې دوی خپل تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کې یا په بارنه وزن کې چې دوی څه لیدلې دي د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت باره کې د نور برخو څنګه وو د دوی خپل افغانیت څنګه نو دا خبر پکې راځي مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده او دلته فکر کوم چې د دوی هغه فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي نو دوی چې خپل احساسات به نه وي هغه د دوی احساسات دي او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چې هرڅه ولیکي
د افغانستان په خپل نقش لري تاسو مهم ټکی اشاره وکړه لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي د فرانسې د اکاډمي غړي دي لیکن د دوی لیکوالي د دوی شعرونه د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنگ لري یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لغه خواني ځواني وخت او له زلمیتوب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوزي
شخصیت په لوکل قانون کې جوړیږي او چاول کلن چې تر کې هغه د په شخصیت کې بارز نقش لري نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لاسکلنه نه پورته بهر ترغلی هغه چې وداسي هو د رنگ ګروازي بل خبره زاده چې تاسو د عربان مثال وای عربان په هر شکل چې دا هم غربي وادونه چې د خپل فرهنګ سره په ډول تړلې دي یا یې ژبه سره یو ده یا یې تاریخ سره یو دی تاریخ سره مشترکات لري یا د خپل خپل ژبه ته په فکر باندې لاسرسي لري د ترجمو د لاري مستقیما د افغانانو وضعیت به بدل دي ځکه چې زمونږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسي باید ولري کني غیر مستقیم لاسرسي به نشي پیدا کولای افغاني اثر نه لري ترجمه شي که دغه خپل افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نور کسان د تجربه نه زیاته استفاده نشي کولای
په همدې برخه کې فکر نه کوي کچرته په جنو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډیر نه دی او منظم نه دی لا هم کچرته دغه څه غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپای هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نور نړۍ کې یو څه زیات شي دغه تاثیرات به بیا په دې نور باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپل لیکوالي کې یو ډول افغاني رنگ پیدا کړي
تر کومه ځای چې تاسو جوړ لرم دا غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اثر د پاره کې او تاثیر په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغیزمن شوی شاهد په ساته باندې دی نو فکر نه کوم چې دا د سې رغم ضرور ولري مګر شخصي تجربه کې دا شاملې په یو ډول باندې کې د شي چې ځوانان ته یو روحي وای چې هغه هم یو څول کی او د سېول کی په بل ډول باندې خپل کورنۍ احساسات تشریح کړي
بل هله راساس په نظر څه ده آیا د نندارتونونو فرهنګي نندارتونونو جوړیدل د افغانانو ناسته پاسته د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوې نسل خپل فرهنګ بیگانه نشي
نو نوې نسل پاسه باندې خپل فرهنګ به پر ځای کیږي بهترین لاره ده چې دا ستاسو ناسته دی شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه کوي پاتې شي د دې لپاره د کتابونو ترجمه ضروري دي د دې لپاره د غټان د خوانه د خپل روایتونو انتقال ضروري دی چې ته موږ دغه تجربه ته وګورو مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول مګر د غربی نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي، او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپل منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته ده چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم که څه د افغاني فرهنګ سره به ډېر ناشنا وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوس کار په کار نه دی، که چیرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي یا په پېښور کې چاپیږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بل ورځ په فرانسې کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي، په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک د شان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دا تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده، نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، افغان ماشومان، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نو تاسو نظر چې دا قدم واخلي هم غوره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لاندې کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د پکتیا ولایت په ګردیز شهر کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. پوروستیو د لسیزو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الخیل راپور د شاعر شرر ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مرنا نسا ختلې، نزړونه د چا و چا دل نه چا نسا ختلې، نه لفظ به معنا شو نه معنا نسا ختلې، یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودی زکلنې مشاعره ده چې لزایی اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لدو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. یاده مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یې وخه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشاد راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه، خلکو ته ډېره خوښي پکې وبخل شوه، د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول، یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول، او په ضمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره، د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنې مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله، او له اړوندو ادارو هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګ چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو، له هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي، او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړي او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو منم چې په سر کې کیسه سامه کوي، مگر لکه یې کغوي لکه د کلی ملک جونیم کذیب و محکمه کی کلی دلائی مووی ده غرد ستونی طرف کی لکه ده کلی ملک.
د یادونه ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیځو ولایتونو لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل، غزنی کې د یالوګل، پکتیکا کې د سلیمان غر او په خوست کې د چنار په نوم کلنۍ مشاعره دود دي چې د افغانستان سربېره زینو کې د کوزې پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعره راپور اورېده. دا مشاعره تیره اونۍ د جمعې په ورځ جوړه شوې وه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په ورستیو کې د کوچنی شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو. دا کتاب فرانسوي لیکوال انټون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وسیشید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یو اکتشافي پرواز الوتکوال وسوله. تر دې وروسته دی چاونه لید. دا 1934 کال او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 1934 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچنی شاهزاده کتاب هوسی تاریخ پښتو ته ژباړلی دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل ځلاند لوستی دی. ښاغلی ځلاند په لنډو د دې کتاب کیسه راته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه دا سیدا چې یو پزای موجود، یعنی یو کوچنی شاهزاده یا د کوچنی موجود ل خپل سیارې څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیارو ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې جواب تر لاسه نه کړي. د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د وداس پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي، یا په بل معنا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دای ځان داسې ښایي چې ګوا کې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دانه د سیارې د ده تر واکلاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسې په څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان به هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له یوه بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې. له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې د خولۍ دیوالې پر سر کوي. هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک میستاینه کوي نو زه د خولۍ لستر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. درېیمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي. همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري او بالاخره د وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی او دته تر ټولو سیاره جالبه سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو د کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپل خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پرېښی دی. دا سی ویل کی چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی د پیلوټ خپل د کتاب لیکوال دی او دا سی ویل کی چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې د دا داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني، هغه اهلي کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي، پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډیر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، کومو یو کوچنی هلک ولید چې خان دی، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچنی شاهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له آزادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خبرونه مو هم دومره وه، تر بلې وي زحمت شي بر اجازه اخلم. شدی وي
نما یادا بے گنے سر گئی بمکی نازک سما دستر گو تور کوڑم دا